السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته خراغلی پایل په خبرونو کوو. په اوتریش کې د یو خونځي دننه په ډزو سره لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. پولیسو تایید کړی چې پیښنن په ګراس ښار کې شوی او یو زده کوونکي دا برید ترسره کړی چې خپله هم په وژل شویو کې دی. د پولیسو په خبره ګڼ کسان ټپیان هم دي، زده کوونکي او ښوونکي پکې شامل دي. زده کوونکي او معلمین د خونځي استل شوي دي. د اوتریش چارواکو شیبه وړاندې رسنیو ته په خبرو کې دا پیښه یو لوی غمیزه یاد کړه او ویل چې د دوی معلومات د محل دا ښیي چې انګیزه یې انفرادي وه او په دې اړه د پولیسو پلټنې روانې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصیلي معلومات درکوو. جرمني په 2024 کال کې د ریکارډ په کچه کډوالو ته د هیواد تابعیت ورکړی دی. د جرمني د احصایې فدرال ادارې نن سه شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد تیر کال 2019 کډوالو ته تابعیت ورکړی دی چې د 2023 کال پرتله 46% زیاتوالی ښیي. د اعلان له مخې د نوي تابعیت ترلاسه کوونکي تر ډیره سوریایان دي. په جرمني کې میشت 3% افغانانو هم تیر کال د هیواد تابعیت ترلاسه کړی. د تابعیت په قانون کې اصلاحات د زیاتوالي عمده لامل بلل شوی دی. د جرمني حکومت د 2023 کال په جون میاشت کې د تابعیت اخیستو لپاره د استوګنې شرط له 8 کلونو څخه 15 کلونو ته راکم کړ او ان 3 کلونه یې د ځانګړي موارد لپاره ټاکلی وو. که څه هم تیر کال ډیرو کډوالو د جرمني تابعیت ترلاسه کړی، خو د جرمني نوی ائتلافي حکومت غواړي بیرته دغه اصلاحات راون غاړي او د تابعیت لپاره د لږ تر لږه 5 کلن انتظار موده بیرته رامنځته کړي. د افغانستان د پاور لفټینګ او پیاوړو سړیو د فدراسیون مشر نجیب الله ایوبی وفات شوې. د افغانستان کورنۍ او رسنیو نن سه شنبه د ایوبی د زوی ساحل ایوبی په حواله دا خبر ورکړی. ساحل ایوبی ویلي پلاری پرون شپه د زړه حمله له کابل د کابل په ورختون کې سا ورکړي. وڅل وکړن نجیب الله ایوبی له 100 کرن رئیس د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون مشر وو. او د اسرایلو سمندري ځواکونو د لومړي ځل لپاره په یمن کې پر هدایده بندر بریدونه کړی دي. د اسرایلو پاوز نن سه شنبه ویلي بریدونه د سمندري ځواکونو توغندي وشتونکو بیړۍ وکړي. د یمنی حوثیانو په واک کې د المسیره په نوم یوې خبری شبکې هم پر هدایده بندر د بریدونو خبر ورکړی، خو په اړه یې ډېر زیات خبره کړی نه دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی azadiradio.com. په ایران کې د وی افغان پیغلې ټوټه شوی جسد موندل شوی. کډوالې له دوی سره د سیستماتیکي نه عدالتۍ یو نمونه بولي.
کوبرا تنها یک نام نیست. در کوبرا وزنه په ایران که در زرگون و حقوق افغان کردوالو دستوز و استازی توب کوی چی در بیادالتی او تابیس در سیوری لاندی قربانی سویدی.
اوتریش که دی و خوانزی دنانا دازو که در بریدگر پا گدون لستن وجل شوی. خبرونه که تفصیل درکو. نن د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې خزینه صنعتکاران ډېر متاثره شوي. د اقتصادي چارو یو کتونکی وایي
لاسي صنعت کې زیاتره زموږ خویندې مسؤلې دي او خویندې نشي کولی چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندارتونونو کې برخه واخلي.
کابل کې د وچکالۍ اندېښنې په دې اړه درته یو تفصیلي مرکه هم لرو. او افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري پرمختګ په اړه د ځوانانو شکایتونه.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. کوربه موزه اسد الله لودینی. په ایران کې د وی ځوان افغان کډوالې ټوټه شوی جسد موندل شوی دی. د هنګاو پونم د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ راپور ورکړی. د افغان انجلۍ چې شپږ کاله عمر درلود 50 ورځې مخکې ورکه شوې و. دغه بنسټ ویلي وژل شوی انجلۍ کبرا رضایی نومیده چې په تهران کې له کوره کار ته د تګ پر مهال تریتم شوې و. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د خبر سخت ټکان ورکړی دی او زیاتوي چې دا ډول پیښې په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د برخلیک یوه بیلګه ده چې دا مهال په دغه هیواد کې له بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه شوې او پر وړاندې یې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. تازه د بشري حقونو یو بنسټ راپور ورکړی چې په تهران کې د یوې ځوانې افغاني کډوالي ټوټه شوی جسد موندل شوی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ پرون د جون په 9 په یو راپور کې ویلي، وژل شوې 26 کلن انجلۍ چې کوبرا رضی نومېده 500 ورځې وړاندې د تهران له پیشوا سیمې نادرکه شوې او د ټوټه شوي جسد ځینې برخې د رواني جون په 3 د کثافاتو په منځ کې موندل شوي. دغه بنسټ ویلي چې د جسد د پیدا شوي او ټوټو ډی ان ا طبي معاینات شوي او لمخې د کوبرا رضایي هویت ثابت شوی دی، خو په راپور کې راغلي چې د قرباني شوې نجلۍ د بدن نورې ټوټې ګرځنده ټلیفون او د پیژندنې اسناد لا هم ورک دي. هنګا ویلي چې د جسد له پیدا کېدو 2 ورځې تیرې شوي، خو سیمیزو چارواکو لا هم د نوموړي کورنۍ ته د دغه قضیې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دغه بنسټ د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د جون 9 د کوبرا رضایي کورنۍ د هغې د جسد د ښخولو پریکړه کړې وه، خو حکومتي ځواکونو اجازه نه ده ورکړې چې هغه ښخ کړل شي. یو شمیر نورو ایرانی رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپره کړي او ویلي دي چې دغه پیښې لامل نه دی معلوم، خو د تهران د پیشوا سیمې پولیسو له پیښې سره په تړاو یو تن نیولی. د ایران ایرنا دولتي اژانس د پیشوا سیمې د پولیسو د مشر سید اکبر عربي له قوله ویلي چې نیول شوی تورن کس په پیښه کې په لاس لرلو اعتراف کړی، خو د نیول شوي کس او د وژل شوې نجلۍ د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. ازادي راډیو د وژل شوې نجلۍ کورنۍ ونه شو موندلی، خو په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي دغه پیښې سخت اندېښمن کړي دي. په ایران کې میشت افغانه کډواله فاطمه دا پیخه په دې هیواد کې د زرګونو افغان کډوالو د برخلیک یوه بیلګه بولي، وایي د کوبرا وژنه فردي تراژیدي نه ده بلکې په خبره د سیستماتیکي بیعدالتۍ هغه لړۍ ده چې افغان کډوالي هر ورځ تجربه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
کوبرا تنها یک نام نیست. د کوبرا وژنه په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د ستونزو استازیتوب کوي چې د بیعدالتۍ او تبعیض تر سیوري لاندې قرباني شوي دي. هغه ووژله او له بده مرغه د ایران حکومت مات خاورو ته د کوبرا د جسد د سپارلو اجازه هم نه ورکوي. لدی پیښې وروسته په ایران کې ډیری کډوال ویریدلی او آن خپل لونو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې له کورونو بهر ووزي. دا واقعا یو ټکان ورکوونکی پیښه ده.
په تهران کې میشته یو بل افغان کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې هیواد کې د افغان کډوالو ژوند تر بل هر وخت سخت شوی دی.
اوس مهال په ایران کې د بهرنیو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو لپاره د ژوند کړۍ ډېره تنګه شوې ده. د پولیسو د نیولو، بندي کولو او شکنجه کولو ویره ډېره زیاته ده. په دغه ډول حالاتو کې د کډوالو لپاره په ایران کې ژوند کول ناممکن شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ډله ییزې ایستنې د لړۍ د تیزیدو تر څنګ په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د نیونې، زنداني کولو او شکنجه کولو پیښې زیاتې شوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې د حکومت له لوري د کار کولو مخه نیول شوې، په آزاد تګ راتګ بندیز لګول شوی او آن دا چې اولادونه یې زده کړو کولو ته هم نه پرېښودل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې د ویزوان افغان کډوالي ټوټه شوی جسد موندل شوی دی او هلته افغان کډوال دا له افغان کډوالو سره یا له خپل نورو وطنوالو سره د بی عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض یو برخه بولي. د تاوتریخوالي په پیښو کې تمکیګو ورزو او ترشته هلته تاسو په خبرونه کې واوریدل چې نن سهار په یو خونځي کې د وزده کوونکو لخوا ډزې شوې. په دازو کې د خپل بریدګر په ګډون لکتر راګ لاستنه وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. شیبا وړاندې د اتریش لوړپوړو چارواکو په دې اړه رسنوي ته معلومات ورکړل. دا چې دا معلومات سي دي همکار مې صفی الله ستانګزي څارلې د محل سره په سټډیو کې دی. ستانګزي صاحب، د اتریش د نننۍ پیښې په اړه چې د سهار په 10 بجو په ځایي وخت رامنځته شوی تازه جزئیات څه راغلي؟
مننه. د اتریش په جنوب ختیځ کې په گراز ښار کې دغه پیښه نن شوې ده او چارواکو ویلي دي چې بریدګر یو پخوانی زده کوونکی وو او د 2 کالو په شاوخوا کې بلل شوی دی. بریدګر وروسته له هغه چې په زده کوونکو او معلمانو یا په اسیسټنټانو باندې ډزې کړې دي خپله یې ژوند اخیستی دی او ځان یې مړ کړی دی. د گراز ښاروالي الککر تایید کړې ده چې لږ تر لږه 9 کسان چې 8 ماشومان دي او یو غټ سړی و دا وژل شوي دي او وروسته بریدګر په خپلم ځان وژلې ده. په ګراز کې او بیا په اوتریش کې دغه سپی خې ډېرې نادری دي او مخ کې نه دي پیښ شوی، ځکه چې اوتریش په ټوله کې د نړۍ له خوندي وادونو دی او په لاس اوغي وادو کې دي چې نسبت نورو ته امنیت ډېر ښه دی او خوندي وادونه بلل کېږي. په دغه نننی برید کې ګڼ کسان ټپیان شوي دي او د ځینو وضعیت نازک دی او دا اندېښنې شته چې ممکن د هغو کسانو چې مړه شوي دي یا ساور کې د غوشمیر لا پسې زیات شي، خو امبولانسونه په وخت سیمې ته رسېدلي دي او اکثر ټپیان په وخت روغتونو ته رسول شوي او اوس تر مراقبت لاندې دي. پولیسو ویلي دي چې بریدګر دغه کار یوازې کړی او یوازې عمل کړی او د هغه د برید انګیزه هم لا نه ده معلومه، او د هویت په ارتباط هم څه نه دي ویل شوي چې دا څوک وو او ولې دا برید کړی دی. پولیسو ویلي دي چې په اول کې وضعیت خورا نامعلوم و، خو ویلي دي چې په سیمه کې کافي اندازه باندې تدابیر نیول شوي دي او اوس وضعیت خوندي دی او څه مشکل نشته. د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې باندې ژوره خواشیني ښوولې ده. د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتې د بهرنیو اړیکو مشر کایا کالاس ویلي دې پیښې سخت ټکان ورکړی دی. هغې ټینګار کړی چې ماشومان باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او له ویرې پرته زده کړې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین هم په خپل ایکس پاڼه باندې په دې پیښه باندې سخته خواشیني ښوولې ده او ویلي چې د قربانیانو له کورنۍ سره خپله خواخوږي ښیي. لکه څنګه مې چې ویل په اوتریش کې دغه سې پیښې کمې پیښې شوي دي، مګر یو وار مخکې په جنوري کې هم په د اوتریش په جنوب کې په چاقو سره یو کس یو ځوان وژلی و او لږ تر لږه 15 نورې ټپیان کړي وو. خو په ټوله کې د امریکا په نسبت په اروپایي هیوادونو کې خصوصا په ښوونځیو او پانتونو کې وسلوال بریدونه کم پیښېږي، مګر په دې وروستیو دوه درې کلو کې په اروپا کې هم دغه سې پیښې زیاتې شوي دي. دا نن هم په فرانسه کې یو کس د خپل استاد په چاقو باندې وژل دی. دا د فرانسې په ختیځ کې دا پیښه شوې ده. تر دې مخکې په سلواکیا کې دغه سږ کال په جنوري کې یو ځوان یو زده کوونکی یو ښوونکی په چاقو باندې ووه او مړې کړه. همدارنګه په کرویشیا کې هم ورته پیښه شوې وه چې یو زده کوونکی څو نور کسان وهلي وو او مړه کړي وو. تر ټولو خونړۍ پیښه بیا د پراګ په ښار کې شوې وه، چېرته چې په پوهنتون کې یو کس په بریت سره لږ تر لږه 14 کسانو وژل او 15 نورې ټپیان کړل. دا د نننۍ پیښې په ارتباط باندې تر وروستي جزئیات دي. البته د اتریش ولسمشر کریستین سټاکر او ځینو نورو مشرانو په دې ارتباط باندې شیبه مخکې خبرې کړي دي. دوی ویلي دي چې سبا البته د دوی په حساب باندې د ماتم یوه شیبه ده او د دغې نننۍ پیښې په ارتباط باندې خو دوی ویلي دي چې په دې اړه باندې به لا جزئیات رسنیو سره شریکوي، انکشافات چې په دې مسله کې راشي.
ډېره مننه صفي الله ستانکزای وو چې د اوتریش د نننۍ پیښې په اړه وروستي جزئیات ورکول. په دې پیښه کې چې نن سهار په یوه ښوونځي کې وشوه، لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي چې یو خپله بریدګر دی او 9 تنه هم زده کوونکي او د ښوونکو له ډلې هم ځینې کسان په ټپیانو کې شامل دي. پولیسو ویلي چې د پیښې په اړه لا پلټنې روانې دي او وروستي څېړنې لا نه دي بشپړې شوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو اوس هم راځو د کابل د وچکالۍ په اړه اندېښنو ته. د مرسي کارپس په نوم یوې موسسې تازه وویل چې تر 2030 کال پورې به کابل د نړۍ په کچه لومړنۍ پلازمینه یا د یو هیواد مرکز وي چې سخته وچکالۍ به تجربه کوي. دغه موسسې په خپله څېړنه کې چې تازه خپره شوې ده ویلي دي چې د کابل ښار اوسیدونکي له وړاندې وچکالۍ ګالي او په اکثرو سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې.
رحمت الله د کابل ښار د الوخیلو سیمې اوسیدونکي دي، وایي د دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچی شوي او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری.
څلوېښت متره سم وهلې و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي همدغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي. د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 تر 30 متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي وبراوتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکي مزمل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نوموړي وویل دوی د څښلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دی وایي په نلونو کې د میاشتې 2 ځلې اوبه راځي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانیو پورې له ټانکرونو نه اوبه اخلو. دا یوه لویه ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 10 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 5 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړ شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړې. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې هر څومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنشیر لسیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورې سره سم په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونه ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکشوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
په همدې اړه دا چې د اوبو ارزښت څومره دی او د وچکالۍ خطرونه څنګه کمیږي، زما همکار احمد شیبر د چاپیریال ساتنې د متخصص محمد ولی مدقیق نظر پوښتلی دی.
دا دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې سه موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د یوې الې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي، یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
موږ باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ضرورت لري کې نه لري، اکثر ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ دیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر کوي.
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بیرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکې سي دي دا لیک وي له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چېرې په یوه سانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي ونل نه.
د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق خو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د جون لسما د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. یو شمېر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړې او په دې برخه کې لزګونو نور میرمنو ته د روزنې او کار زمينه برابر کړې، وایي چې د خپل تولیداتو لپاره د بازار په موندنه کې لستونزو سره مخامخ دي.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري، وایي لته رو شلو کلونو رئیس د غالیو اوبدلو، د ګنډي افغاني جامو جوړولو او مورادوزي په برخه کې کار کوي، او د خپلې کارخونې لاري لزګونه مرمنو ته کاری زمینی هم برابرې کړي. نو موري وایي اته لک افغاني سرمایه لري، او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته مرمنو ته معاش ورکوي، نوري لزګونه مرمنې هم روزلي او زیاتره اوس مهال خپل ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونه جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لړل ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړی. د کار ته ما وهڅول او مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم سره تر 500 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولای او خزو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري، ازادي راډیو ته ویل کاته هم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي، خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي ترسو پیرودونکو راجل کړی.
اوس مهال د موردوزي او نور برخو کې کار کوو. په خپل هڅو توانیدلی او چې یو څه پلورونکو مو چې ډېرې له هواده بهر دي، اوس چې دا صنعت اونې ده، موږ باید د خزو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودای چې ټول شرکتونه پکې برخه لرلای. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت خزو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبسین وای خپل تولیدات تر ډیره په انلاین ډول افغانستان بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي، ځکه په خبره چې دوی کله خپل محصولات پراخ کړي او په نړیواله کچه بازار ومومي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده، بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوی لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري، خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لوري پر خوځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړي. لډلی محمد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته ویل
لاسي صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلي او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندښتونو کې برخه واخلي یا د شه غرفې دوی جوړې کړي چې په هغه کې د خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي.
ازادي راډیو تا تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ورو ورو د دغه خبری خبرونه د پای شیبو ته نږدې شو. په روسوي کې دا راپور اخلو چې یو شمېر افغان کورنۍ چې البته د افغان کورنۍ نه د افغان ځوانانو اندېښنې راخلو چې هغوی وایي په افغانستان کې د مهال ټیکنالوژي هغه څه وده نه ده کړې لکه څنګه چې ورته اړتیا ده. دوی وایي چې په افغانستان کې د برخه کې ډېرې پانګونې ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
لبه د مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې په هوای بيخي کم دا په نشي حساب ده.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم په انځینه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خبرسي. ازادي رادیو ته وویل چې د خوانزي د دوران نیولې تر په هنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژي برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي رادیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته. ده په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږه داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي، د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مرده کې چیرته دوی نظامی ځواک زور لري هم ټیکنالوژي پر مرده.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې د ټیکنالوژي له نوي نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې نامني، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي، اقتصادي ستونزې، ډېری ځوانان د ټیکنالوژي وسایل نشي ترلاسه کولی، انټرنیټي محدودیتونه، د انټرنیټ کیفیت نرخ او لاسرسی کمزوری دي.
او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړای. افغانستان کې داسې وخت له اصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوی بلاتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک شوي دي. ملګرو ملتونو د 2020 کال د جولای په دریمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته شوې چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2010 نه تر 2020 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو ترڅنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي څلور پنځو کلو تر لسو کلو 80% دندې له دې زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضات باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لري دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده. د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپ کتابونه تنظیم او د خوانځیو او په هنتونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوې کړل سي. د یادونه ده چې دا مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ د تولیداتو په لاپ یوړتیا د جامو وسایتو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژي خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته خوانځیو او په هنتونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پاتې کیږي، بلکې ان لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.